در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د 90 کلن بریتانوي پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربي سره یو ځای زندانی شوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې دغه خبره د دغه جوړې د لور سارا انټوسیس تلپ حوالہ پرون یک شنبه کړی ده. سارا ویلی پلارې د زړه دوامدار درمل خوري او په خبري روغتيایي وضعیت ورسره تر هغه غډیر خراب شوی چې تر کلاکو امنیتی تدابیر لاندې و زندان ته لګول شوی دی. سارا ویلی د پلار سینه او دواړه سترګې میکروبي شوی او د سم نه تغذیه لکبلې د هاضمه سیستم هم لستونزو سره مخ شوی دی. ویل شوی چې له زندان مخکې پر دغه بریتانوي وګړي د زړه یو وړه حمله هم راغلی ده. طالبانو تیر میاشت تایید کړی چې دغه بریتانوي جوړی چې د راپورونو له مخې افغانستان کې خیریه کارونه کول په بامیان ولایت کې نیولې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال را رسیدو سره سم د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه بلکې په خبرې دا د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ عزت او بقا لپاره یو حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې پکې ښوونځیو ته لزده کړو منع شوي. د طالبانو د برېښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونو په کابل کې د برېښنا د دوه مهم پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برېښنا د وی فابریکې جوړول شامل دي. د هغه اعلامیه له مخې چې د یک شمه په ورځ دغه شرکت پر ایکس پانه خبره شوه، د ازبکستان تخنیکي پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان د انرژي د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار کړی. د برېښنا شرکت اجرایی رئیس عبدالباری عمر په دې غونډه کې ویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړې وروسته به د نوي لمریز کال پیل سره سم دغه دوه پروژو کارونه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د برېښنا په برخه کې د زیربناو او د غراز د سرچینو له کموالي سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی دی. دغه سیالي د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو پښتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 14 نیټه په بلجیم کې ترسره شوه. فرزاد منصوري د خپل فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو تلار پیدا کړ، خو په روسي پړاو کې د خپل امریکایي سیال څخه ماتې وخوړه. فرزاد افغانستان د تکواندو فدراسیون په خوانی غړی وو، خو روسه تر دې له دې ډالي وته چې په بریتانیا کې پناه واخیستله. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړنګ کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لک تر لګه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ زوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. فلسطینی چارواکي وایي د جنوري د 19 له اوربند سره سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لزګونه کسان تر اوسه وژل شوی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه د شنبه په ورځ د بیت الاحیا په خار کې وشوه، چیرته چې د څلورو خبريالانو په ګډون 9 فلسطینیان ووژل شول. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یک شنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان د دفتر د خبرپاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ له نوښتونو د ترکیه ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه یې بندیزونو لری کولو په برخه کې پر ګډ همکاري ټینګار وکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي 403 هجري لمریز کال چې پای ته پرسیدو دی افغان خزینه خبريالانو ته له بساری فشارونو سره مل وو.
داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولی چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان واخلي استعفا ورکړي.
پاکستان کې کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت په لنډېدو د یو شمیر دغه کډوال وایي.
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی. سره دې چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو؟
ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران په خپلو کې د اوکراین د جګړې پر سر خبرې وکړي، او کابل کې د سړک سر کاروباریان او پلورونکي وایي ځانګړی ځای نه لري او ډېر سرګردانه دي. آزادی اوریدون کی او درخشو وایزانو پروگرام لے یادا مباس
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته یو شمیر افغان خزینه خبريالانو له فشار، ګواښونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له کبله نورو هیوادونو له هغې ډلې پاکستان ته کډوال سوي او دا هم مهال تر سختو کړاوونو لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې هم شته یو شمیر خبريالانو له محدودیتونو او فشارونو څخه شکایتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریال د ورځې په پلمه د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وضعیت بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې د دوی راپورونو لمخې په افغانستان کې هم د خزینه خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په تیر کال کې ډېرې سختې ورځې ګاللې. زموږ همکار فرشتې سحاق له افغان خبریالانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته یو شمیر افغان خزینه خبريالان له فشار، تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له امله نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په تازه راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د کپ په شپږویشتمه د خبريالانو ملي ورځ یعنی د په وشته مې په مناسبت خبر کړی وو راغلی چې په روان المریس کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو زپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوته ده. د بیان د ازادۍ کور څو مود وړاندې ویلی وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلی، په افغانستان کې شپږتیا سلنه خزینه خبريالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی چې په دې موده کې ګڼې خبريالانې ګواښل شوي، وهل شوي، ان بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو سره، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. هیله شمس په افغانستان کې افغان خبريالانه ده چې ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په ازاده توګه هغې کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولی چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول، مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولی چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان واخلي استعفا ورکړي، ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي او دا د دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولی خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دندې خپل ترسره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې ادارې حیثیت له اتیا سلنه څخه زیاتو افغان خزینه خبريالانو خپل دندې پرېښي او ګڼ شمېر یې نورو هیوادونو ته کډوالي شوي دي. افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلې چې له تیرو دریو کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زمونږ افغان کډوال چې دلته دننه په پاکستان کې دی، واقعا د ډیر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دی. دا چې د روژې مبارکې میاشت هم ده، خو لیکن په دغه مبارکې میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې په کوم مناطقو کې چې د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ډیر افغانان اوسیږي، نو هلته پولیس راځي او افغانان ځوروي او له ځان سره بیایي چې پولیس به مو ونیسي. او تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې زموږ ډیری افغانان چې په شپږ میاشتنی ویزې باندې، په شپږ میاشتنی سټی چې هر شپږ میاشتې بعد به ډیر په اسانۍ سره تمدید کوله، موږ ته متاسفانه هغه تمدیدي سټیج کې پاکستان کې و هغه بند شو. که یو عادي کس دلته وسیږي که هغه بیرته افغانستان ته لاړ شي، شاید دومره ورته امنیتي ستونزه نه وي، صرف اقتصادي ستونزه وي، خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان مدني فعالان چې ځان یې په خطر کې ده، نو که هغه بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو هغوی به د تورخم اخوا ته د طالبانو ته ورسپارل کیږي. طالبان هم چڼي ده خلک چې چڼي کې هغه کسان چې فعاله کسان دي هغه ترېنه زندانو ته بیایي او نور کسان خوشي کوي، نو دغه ستونزې هم شتون لري.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړي دي چې وایي د ښځو په اړه دي.
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړي دي چې وایي د ښځو په اړه دي. تر ډیره د طالبانو فشارونه پر ښځینه خبریالانو زیات شوي چې د مثال په توګه څه موده مخکې د راډیو بیګم پر نشراتو بندیز سیا شوی، او د دې تر څنګ اوسمهال په ډیرو ولایتونو کې موږ ښځینه خبریالانې شتون نه لري، او که چیرته ښځینه خبریالانې شتون هم ولري نو هغوی تر ډیره په خپل کار کې له بندیزونو سره مخ دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې دا هم راغلی چې حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له هیواد د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت په لنډي دوه دی. د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د هیواد د همدې میاشتې تر پای پریک دی، وایي چې روژې او د تورخم د لارې بندېدو ډېر سرګردانه کړي، او وایي چې دوی خپل کارو ته نه پریښودل کیږي او بل پلوه په راستر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مندي چې د پاکستان حکومت پر دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره ډېرې کمی ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر 1 دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موږ د اکشن بپورز ازادي رادیو ته وویل
دغلت زمون په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي، هم دغلت مو ډیر وخت یې شوی دي، سره دي چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دي، ګډوډ دي، هلته کاروبارونه نشته دي، سنز دي، مشکلات دي، موږ وسنګ و شو کولای چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي خار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن تستون شي د دوی زده کړې باندې نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ شو هلته نه سکول شته، نه مد هسپتال شته، نه موږ دغه بچان هلته بیا څه په وکړو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوی ضرب الجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 10 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړي که تر ټاکل شوی نیټې کډوال ستانه نشي، دوی به پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړې ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زرو او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بېرته افغانستان ته راستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورجو د سیمې یوې موضوع ته هغه دا چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په خپلو کې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د ختمېدو ډیپلوماتیک هڅې وروسته تر هغه ګړندۍ شوې چې د سعودي عربستان په کوربتوب دغه جګړې د ختمېدو لپاره دوه پړاو خبرې ترسره شولې. د دې موضوع تفصیل له فرشته سهاکاور.
تمه ده چې ډونالد ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي استیو ویټکاف چې د یکشنبه په ورځ یې له سی ان ان سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبه په شپه یې له پوتین سره وکتل، وی ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیرش ورځني وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونۍ منلې وه د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیز رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولې دي. پوتین وویل چې دای به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. دا یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند د ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون به ستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که وربند رامنځته نشي، د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېمه نړیواله جګړه بدل شي. د هغه ادارې تیره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال ګیت کلاک رول په ځانګړي توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت تونو جوازونه تیره ونی د ټرمپ ادارې د اعلان له مخې پای ته ورسېدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې تر سره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د روسیې د تیلو او دوی شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. په دې ټولګه کې اوریدونکو راځو دې ته چې په کابل ښار کې یو شمېر هغه کسان چې د سړک غاړې کاروباریان دي یا هم په کراچیو کې توکي پلوري وای چې ځانګړي ځای نه لري، او خاروالی ډیر تنګوي او دوی د طالبان حکومت غواړي چې په خار کې ورته د کاروبار لپاره ځانګړي ځایونه په نخښه کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډک سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالی روزګار ته نپریږي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړی کرایي او مالی توانای نه لري اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي. خو په خبره ډیرې وخت د کابل خاروالی کارکونکو زوروي او ان لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نسته اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې درو هغه موږ څوک نه پیږي آتا درځه اندازې پورې چې کراچي هم ټول بارشي ویږي په شاروالي راځي موټرو کې اچي دغه موږ بیا شپږ ورځې یو میاشت دوه ځله خلک توان نه لري ډېر وی تیار او دی په ځنه لري هغه خلاص هغه کراچي نه لاته ورته
یو بل چې هم پلاسی کراچي توکي پلوري او نه غواړي نو می پراپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته یې ځایونه ورکول او موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي سودا سه ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خاروالی مسولینو لدی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي خو پلاسی کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ خپل په دې اړه د کابل خاروالی د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي. خو لدی وړاندې د کابل خاروالی ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ آتا د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو په دوه منی مایی کې تاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو او د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځي ته چې په ننګرهار کې د پسرلی پر رسیدو سره د ماهیانو یا کبانو میلې ګرمې شوې دي او د کابل او نورو سیمو ځوانان ننګرهار ته د کبانو میلې لپاره ورځي. دا چې د کبانو د میلې رنگونه څه ډول دي حسین احمد زی پر دا راپور چمتو کړی.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مایان دلته استفاده کوو ويخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخي نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه و سمندر موسم نو ژمه د دې په بازار کې خلک چکر درازي مایان خوري بازار.
برق نشته چا جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لسو یو لسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی د شپې والیبال به کېدی خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو اوس لږ خراب سوي دي خلک چې دی پیسونه خراب دي کار روزګار نسته دا خلک بیکار ډیر دي وظیفه نسته دي فلحال د پاره لس دکان دینو یما او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګوي او خلکو بند کړو بس هم د سې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالونکو د اتحادیې رئیس شیرغه رئیس خیل ازادي رډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دی کونړ لغمان نورستان کابل ورستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی دي
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډي ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت دی ویل دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دی شرغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري اچري ډیری
نووړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان ورزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
څنګه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو دسه مېری غټه اچین لرو ټریننګونه نشته پننګرار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې د څومره خواري او څومره زحمت چې په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ د سي منظم شوی دی نو ورته د سي دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل مونږ د دانی لروزه کې دانه شي په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چي دي د میانو پر روزنه کې او دغه د دانی دي
دا چې ننګرهار بعد افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستوزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځنګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونه
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شواخ کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنی اورزم تقریبا لنډ دی خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک سته چې کسره کار ستل نه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی په خو به
په دسترخوان پروژه ماتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول را ټول حداقل لس دو لس دیار لس نفر وو په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي څوک بیرون هیوادو کې دي څوک کنډ کفاره شو هغه کورنۍ نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پر شنمی اوس نشته وطن کې څه خوان نشته دی نو خدای ته سواد زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپله کورنۍ سره یوځای روژه ماتي او پر شنمی ولرو.
سلام علیکم، بخیر است جوری از خیرت تیش بیروز بخیر.